گرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې به واوري: د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي افغانان باید یوازې پرېنه خودل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی، خو ځینې افغان کاروانګر وایي
موږ مجبور مکله پسې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
د سویډن کمیټه وایي په نورستان کې په ټولو طبي کارکوونکو ته تر سبا معاش ورکړل شي.
ټول کلینیکونه فعال دي او دوی ته د ناروغانو د غذا د دوی هغه مصارفات هم ورکړل شوي دي.
په کونړ کې شون کې وایي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغوستي، په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په کندوز کې د بوس کښې سیالۍ پیل شوي. په دې خبرونه کې مخکښې ښځې پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د برالاینس خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. هغې ویل باید له افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي نن کابل ته تللي دي او د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تېري کوونکو او د ماشومانو د ځورونې د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ. پوره خبرونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی د برالاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. لاینز دا خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي وو 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له ډلې 9 میلیونه له لوږې سره مخ دي. د برالاینز تېره شپه امنیت شورا ته په وینا کې ناسم اقتصادي وضعیت د توندلارۍ د پراخېدو سره تړلی وباله او هم یې د داعش د مخ په زیاتېدونکي ګواښ یادونه وکړه.
Major negative development has been the Taliban's inability.
لوی منفی تحول دا دی چې طالبان نه دي توانیدلی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د پراخېدو مخه ونیسي. داعش یو وخت د کابل په شمول په څو ولایتونو کې وو، مګر اوس دا ډله تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري او ډېره فعاله ده.
د برالاینز ویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالی ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي ویل پر طالبانو لګول شو مالی بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم له کاره غورځولی چې دې چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبري اژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف مخکې ویلي و هیواد افغانستان ته 6 تنه بشري مرستې استوي. د هغه په خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپیې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازه یې له 100 تنو اوړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړي چې نن د کابل هوایي ډګر ته د روسیې 6 تنه بشري مرسته ورسېده او چې پکې اوړه، غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو بیا واکمنېدو رئیسې دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي. د طالبانو حکومت ویلي د ځانګړو استازو نن په ارګ کې په بکنې سره له ملا عبدالغني برادر سره خبرې کړي. برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال دی. ملي ټلویزیون په دې اړه یو لنډ بیان ورکړی او ویلي دي چې طالب چارواکو او د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو پر اړیکو، بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزې وضعې د ښه والي په تړاو بحث کړی. د جرمني د ځانګړي استازي جاسپر ویک په حواله راغلي چې وادي د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. ښاغلی ویک د هغو 600 میلیونه یورو بشري مرستو یادونه کړې چې څه وخت مخکې جرمني له افغانستان سره ژمنه وکړه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورټلی له لوی اډې نورو سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه. فورټلی په ورجینیا کې ده او له هغو اتو ډلو اډو ده چې امریکا د لسګونو سره افغان کډوالو د موقتی استوګنولو لپاره ځانګړي کړې وه. د کورنۍ امنیت د وزارت د اعلامیې له مخې تر دې دمه له فورتلي اډې څخه باندې 15,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو سیمو کې هستوګن کړی شوي. تر دې مخکې د امریکا له ځینو پوځي اډو چې فورت مکای په سر کې ده یادونه شوې وه چې افغان کډوالو شکایت کړی و چې د دوی دوسیو ته رسیدګي نه کیږي او ډیر وخت بې برخلیکه پاتې دي. د راپورونو له مخې امریکا د اګست 31 له افغانستان د لسګونو زره افغانانو په شمول څه باندې 1,400,000 کسان وستل. د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د زورونې د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په دغه هیواد کې پر ښځو د جنسي تیری د قضیو شمیر زیات شو. د نوي قانون له مخې له حکومت غوښتل شوی چې د جنسي تیریو او د ماشومانو د جنسي زورونې قضیې باید په څلورو میاشتو کې دننه په محکمو کې وڅېړل شي او په اړه پریکړه وشي. د قانون په اساس جنسي تیری کوونکي به د خاصو کیمیاوي موادو په ذریعه خصي کیږي. کیمیاوي باندې باندې خصیانول د لړمحال لپاره وي او د جنسي اړیکو تمایل لمنځه وړي. اوس دا قانون د پاکستان د ولسمشر عارف الوی لاسلیک او توشیح غواړي. د راپورونو له مخې د جنسي تیری یوازې 3% قضیه څېړل کیږي او پاتې نورې همداسې پاتې دي. پاکستان چې له 200 میلیونو زیات نفوس لري په ورځ کې لږ تر لږه د جنسي تیری 10 قضیې راپور کیږي چې له نیمایي زیاتې په لورو پروتو او کلیوالو سیمو کې پیښیږي. او ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقوقو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د دریمې کمیټې لخوا په 9 موافقو او 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب شو. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دریمې کمیټې په دې پریکړه لیک کې د اعدامونو لوړ شمیر په پراخه او سیستماتیک توګه د خلکو بندیانول، په قصدي توګه د طبي درملنې او خدماتو ته د بندیانو د لاسرسي محرومیت، د ایوین په زندان کې له بندیانو سره ناوړه چلند او د مخالفانو د زورونې او ډارولو موارد یاد کړي دي. ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقوقو د ناقص د دغو ټولو سختو مواردو بې پرې او خپلواک څېړنه غوښتي. اخو په ملګرو ملتو کې د ایران استازي زهرا ارشادي دغه پریکړه رد کړي او له ایران سره ښکاره دښمني بللې ده.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د دغه او نور خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پریښودو وخت نه دی. د بیرا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل، افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلی دي. دوی نما د مشر په وینا په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاده کړې چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پریښودو وخت نه دی. د برالاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل، افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغې په اوسنی حال کې د افغانستان د یوازې پریښودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداری ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او رغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به یې بېوزلي او بنسټپالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل، دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو په اړه یو ورون او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځایه نه مصرفېږي. د یوناما مشر زیاتوي، طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنې عملي کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي، طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرې دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برېټانیې صدراعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولی او وایي دولت یې له طالبانو سره له همکارۍ پرته بله لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استازو د پوښتنو په ځواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسې یې په اړه خبرې کوئ برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات چې موږ کړي هغه عملي کوو، خو باید د موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري. او بېلابېلې برخې چې مسایل چې تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي، داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنې موانع موجود دي، هغه لرې شي چې موږ لاس آزاد چې کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډېره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په ښه کېدو دي، مګر لای هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ور هاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برېټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړې سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان ځانګړي استازي په خپلو څرګندونو کې په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې که له افغانستان سره مرسته ونه شي نو په دې هیواد کې به داعش او نورې ترهګرې ډلې لا فعال شي. په دې موضوع مې په جرمني کې له یوه میشت افغان تحلیلګر احمد خان اندر سره خبرې کړې دي. ښاغلی اندر، د دې موضوع په اړه په پیل کې داسې وویل
د امنیت شورا غونډه د دې پاته جوړ شو چې د افغانستان سره بشري مرستې وکړي، خو دوی په تیرو غونډو کې کله چې $2 میلیارد اعلان کړ دا هم ویلي چې دا به د افغانستان اسلامي امارت ته نه ورکول کېږي، بلکې د نورو دولتونو او د خپلو مشخصو انجوګانو لخوا دا مرستې کېږي. افغانستان د ملګرو ملتونو یو ډېر پخوانی غړی ده. موږ په سیمه او د نړۍ وادو سره پخوا د افغانستان حکومتونه هم رسی کړي دي. اوس افغانان په ډېر داسې یو اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دي. دوی مرستې باید ادامه وکړي.
اندر صاحب، داسې اندېښنه هم شته وایي که چېرته له افغانستان سره مرستې ونه شي او فقر و نیستي نور هم زیاته شي نو اکثره ځوانان به د تروریستي ډلو غیژو ته ولویشي او خصوصا د داعش له درکه ډېره اندېښنه ده. دا اندېښنه څومره جدي ده؟
ډېره زیاته. موږ خو په لومړي سر کې د خپلو افغانانو هجرتون ته تشویش نیولې، ځکه زموږ کادرونه، زموږ ځوانان چې د هېواد راتلونکی جوړوي دوی ټول په وتلو کې دي، او اکثره که چیرې دغه شرایط یا دغه د افغانستان په رسمیت نه پېژندل او دغه اقتصادي ناورین دوام وکړي، دا په دې معنی چې د نړۍ هغه توریستي ډلې به ډېر افغانستان ته مخه کوي او د افغانستان ځوانان به د پیسو په مقابل کې ځان ته جست کړي، او دا به بیا د سیمې او د نړۍ په ګټه نه وي.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې اوس د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې دا ډله فعاله ده. دا اندېښنه تر څه حده پورې ستاسو په نظر جدي ده؟
ګورې، داعش په افغانستان کې قومي او مذهبي بیز نه لري. دا د سیمې وادونه دي، په ځانګړې توګه پاکستان ده چې د افغانستان له جګړې نه په د 1500 کلو کې ډېره ګټه پورته کړې ده. تاسو باور وکړئ چې یوازې $500 میلیارد دوی د وزیرستان د سیمې په خاطر چې هلته توریستي ډلې منځوي چې له نړیوالو په خاص وګړه امریکا یې ترلاسه کړي، چې هلته برعکس پښتانه وژلي دي، هېڅ نوه توریستي ډلې نه منځوي، بلکې هغو ته یې رشد ورکړه. نو اوس موږ ته دا واضح خبره چې په افغانستان کې داعش ضعیف ده، طالبان ورباندې زورور دي، خو که د سیمې وادونه وغواړي او د افغانستان نه بیا یو د جنګ لابراتوار جوړ کړي او دلته جګړې ته شدت ورکړي، دوی دا کولی شي، ځکه د افغانستان اقتصاد خرابه ده، استخبارات یې قوي نه دي، او دا زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته به دا کلونو کې د جګړې اور او لمبې تازه ساتلي دي.
افغان تحلیلګر احمد خان اندړو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زمو شاخ له ازادي رادیو او ريده ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني چپ دولش پښ نیوي خبري شي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره سشکل په هلمند کې د کوکنارو کښتونه زیات شوي او د دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه څو چنده لوړه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرل شوو کښتونو ته اوبه ورکوي. هغه د هلمند د مارجی ولسوالۍ پر هغه دشتې ځمکو چې پخوا غنم کرل سشکالې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي. غلام حضرت وایي سشکال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکی کال د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي.
سشکال خلک ډیر کړي ولې چې امارت دی خلک تریاک سشکال ډیر کړي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیله خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته یې نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
کرو یې د ناتوانۍ د مجبورۍ او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخته ستړیا ده. سخت ستړیا سره مخ یو د وچې ناتوانۍ کرو او امارات چې دی زور ور دی هم بندوي سیم بندیږي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شهر سره موږ مجبور مکلف سیم مولا تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدلې دي نو موږ مجبور مکلف سیم موږ په تاریخ کړو خپل کښت دوام ورکو او ستړي زر بازار یو درغنم او در جورو او در هر څه موږ تاریخ مو یې موږ څه کاټه کې موږ څه پیدا کړي موږ مجبور مکړه به تاریخ څه چاره نه لرو.
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دې نشي موادو به تر پخوا څو چندل وړ سوي. دلته هم د تاریاکو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشه یي موادو پر کرکیلې او خرڅلاو بندیز ولګوي نو ځکه ډیری خلک په دې امید تاریاک په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل لوړ شي.
نوم یې نصرت الله دی. د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خرید و فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې د پروش کال په څلوېښت زره اته څلوېښت زره کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي. لوړوالی په دې باندې راغلی چې عمارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي نو چې بند سی بیا به بند کې ګرانش ستا خامخا
د تاریخ موضوع چلاله وګوره د چړې چې پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راباشي هغه څلور خوندې کوي و امارت کې بندي یعنی امارت داسې بندېدنه چې انور دولت خو دا شل کاله وواله کمپاینونه نه ودورې وي ساره خوا وکړله نیکړه بند دا داسې بندي چې په تلاک پراګیر کې هله ته ووایي چې تاریخ بند کدلته په جګر د نړۍ کتاب په جګر افغانستان کې تار ولیدی نو په هغه ورځ بالا دا امارت نه دی. امارت
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د پلان او همغږي سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولی او وایي چې حکومت به هغه مهال د دغه نشه یي موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په نورستان کې له نږدې یو کال وروسته طبي کارکوونکو ته معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته درمل لیږل شوي دي. اوس قرارداد سویډن واسطه سپارل شوی دی. صحي کارکوونکي او خلک په دې قرارداد خوښ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې صحي کارکوونکو په تیر یو کال کې د ماشونو د نه ورکړې او ولسونو یې په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشتون له امله ډېرې ستونزې وګاللې. تیر حکومت یې په ځلونو د حل کولو ژمنې کړې وې خو پرې بریالی نه شو. د 2020 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه دغه روغتي مرکزونه د سویډن موسسې ته په قرارداد ورکړل شوي چې مسؤلین وایي ټولو ته درمل رسولي او صحي کارکوونکو ته هم د ماشونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په نورستان کې د سیوډن مؤسسې مشر ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته وویل
ټول کلی ډکوره د نورستان کاغه لري پراته دي کله زی دي هغه کافی دوا لري ټول کلی ډکوره فعال دي او دوی ته د ناروغانو د غذا د نوکریوال پرسونل غذا د دوی هغه مصارفات هم ورکړ شوي دي معاشات یې پرونې پیلو ټول پرسونل به خپل معاشات تر سبا غرمې پورې به ټول پرسونل وخلی دا د اکتوبر د میاشتې معاشاتو امبولانسونه هم جوړ کړي دي چې خراب امبولانسونه څلور امبولانسونه
د یاد ولایت صحي کارکوونکي هم په دې خوښ دي چې له یو کال هلو ځلو او شکایتونو وروسته دوی ته معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته درمل رسول کیږي د دواب ولسوالۍ د روغتیایي مرکز کارکوونکي عبدالصبور کریمی
لله الحمد نورستان مظلوم صحي پرسونل ته د یو کال ځنډ وروسته هغه د سویډن د محترم موسی لخوانه د اکتوبر د میاشتې معاشونه اجرا شول صحي مراکز ته د دواګانو سپلای شوې ده د نورستان ولسونه او خاص کر صحي پرسونل د ازادي راډیو له محترم ادارې نه هم مننه کوي چې هر وخت کې زمونږ د مظلومیت او د محرومیت آواز هغه نړۍ ته زی دخل ورګانونو ته چارواکو ته رسولی دی او مونږ ترې ډیره مننه او قدردانی کوو
صحي کارکوونکي له طالب مشرانو د هیډ مؤسسې مسؤلینو سره د دوی د یو کال د معاشونو او د بې وسه نورستانیانو د حقوقو حساب کول غواړي د نورستان اوسیدونکي به په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته له رسېدو سل ورځې پوره شوي او په دې سلو ورځو کې څو ځله ژمنه کړې چې د هیډ مؤسسې مسؤلینو څخه به د نورستان د روغتیایي کارکوونکو د معاشونو او خلکو ته د خدماتو د سم نه عرضه کولو پوښتنه کوي خو د تیر حکومت د چارواکو په څیر دوی لا هم په دې نه دي بریالي شوي چې د هیډ مؤسسې مشران پیدا او حساب ورسره وکړي د خلکو په خبره چې دا هیډ په نوم مؤسسې د سمنګان او تخار اوسیدونکي او صحي کارکوونکي هم د نورستانیانو په څیر ستونزو سره مخ کړي په تیر یو کال کې ازادي راډیو ډېرې هڅې وکړي چې د یادو ستونزو په اړه د هیډ همکار مؤسسې د مسؤلینو نظر هم واخلي خو خبرو ته نه دي حاضر شوي طالبانو هم د روغتیایي کارکوونکو د غوښتنې په اړه تازه څه نه دي ویلي
د نورستان په گاونډي کونړ کې بیا شون کې وای د ماشونو د نشټوالي لامل له غنو ستونزو سره مخامخ شوې دي د دوی په وینا په کورونو کې څنوو او د کور وسایل خرڅ کړل څو ځان او ماشومانو ته پرې ډوډۍ رانیسي د نورستان د کونړ د پوهنې ریاست مشان بیا وای چې ډېر ژر به شون کوته د ماشونو ورکړه پیل کړي په دې موضوع هم راپور لرو
دا د کونړ مرکز اسدآباد اروند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی خون کې امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي د خون کې امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا یې هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړی
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستی په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بایمو خاص کړ چې دیخي پښتنه ایم کوا ځکه چې لمنګ لا اولادونه چې لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبع موږ نه درلودل د استقبال بجو لپاره نفقه پیدا کو موږ ډیر زیات سن سر مخامخ خداس او سازانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل هته د کرای هغه د پور نه شاده کول هته د کورونو مطلب وستل شوی دی په ډیر زیات ستونزو کې د مشکلاتو کې دي
د ماشونو نشټون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او گریوان کړي د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزنډیږي نو ډیره هم مسله کې به یې د دندو پریخودو او د نورو کارونو پیل کول ته ارشي چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بده اغیزه وکړي په کونړ کې د خونکو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی
خونکو ته د درې میاشتې کېږي چې معاشات نه دی ورکړل شوی ډیر زیات په بد حالات کې دي کورونه اوسمه کې خرڅ کړي د کورونو سامانو بازار ته راویست خرڅ کړي ځکه چې اولادونه ته نفقه غواړي خوراکی توکی څوک قرض نه ورکوي نور که خون کی ته دغه ماش ستونزه حل نشي ماش ور نکلی شي نو مجبور دي چې خونځي بند کړي کزینه خونځم تر شپږم نفر ته بند دي کدا به خونځي هم بند شي ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین به رامینځته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد د تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته دې ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دیني عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزي مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محب الله حیدري ازادي راډیو ته وویل
تیر د صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلی دي. که کومې ولسوالۍ ته نه وي رسېدلی ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاد کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشینو د پوره کولو پر اړتیا الحمدلله زموږ مشرانو موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشینو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري. په قندهار کې تیره اونۍ ښوونکو کاربندیز هم اعلان کړی، خو لا یې مشکل نه دی حل شوی. که څه هم د ماشومانو لپاره د نړیوال وجهي صندوق یعنی یونیسف مسؤلینو ویلي وو چې ښوونکو ته به دوی ماشینونه ورکوي، خو افغانستان سره د نړیوالو لخوا د نورو شوو ژمنو په څیر یاد ژمنه لا هم نه ده عملي شوې. ښوونکي وایي له یوې خوا ماشونه نشته او له بل پلوه په بازارونو کې د خوراکي او سوند توکو نرخونه د هرې ورځې په تېرېدو لوړېږي او خستلې د دوی او د نورو بېوسه خلکو له توانه وځي.
په کندز کې د بسکشۍ یا اوزلوبې مسابقې پیل شوې دي. په دې ولایت کې د بسکشۍ لوبه عموما د منی او د پسرلي په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بسکشۍ د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډېر مینوال لري او نن سبا په کندز کې د دې مسابقې لیدو ته ډېر خلک ورځي. له کندزه په دې اړه راپور لرو.
کندز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بسکشۍ خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندز د بسکشۍ د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بسکشۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا بسیار به صمیمیت و برادری بسیار بسکشۍ آرام بسیار امنیت.
د بسکشۍ خزاني لوبه په آرامه فضا کې جریان لري. په دې سیالۍ کې د خان آباد، چارداري، علي آباد، امام صاحب، قلعه زال او د نورو ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موږ له اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بسکشۍ لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پلوان ازادي راډیو ته وویل د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشۍ لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشۍ یو مینوال 50 کلن حضرت خان ازادۍ راډیو ته وویل
دا بسکشۍ له څو بازي نه جوړه ده چې پلان یې خونه پاته ده او دا یو ډېر ښه بازي ده چې د خلک ځین دی جنگو جدل نشته وطن کې آرامي ده. دا مخلوق جوړه چې داخلي دا تصویرونه تماشاچیان ناست دي په سیرو صحبت کوي څوک په څوک غرضار نه دي او قرار قرار ده.
د بسکشۍ یو بل مینوال جمعالدین له خپلو ماشومانو سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغې لوبې نندارې ته راغلی دی.
دا جهار وخت اندغت یو قراری و اندغت یو وطن دوستی و آرامی راوری من کدی وطن دیمو جنگ و جنجال دیر خسته کری سلویت کالا به چی گی تقریبا ما عمر دا و دا چی دم اندغ لوبا پا افغانستان که روان دا اندغ دیر یو خلوبا دا
دی بسکشی دی لوبی وسیله یو خوصه یا هم خ غټ او زوی چې له حلال اول او د نسل پاکول ورسته بیا هغه د سلورش ساتونو لپاره دی او په منسک کې خودل کیږي چې د پوسکی مقاومت ډیر شي او د خوسی وزن له 30 څخه تر 50 کیلو ګرام پورې وي. خو چا پاندازان وای چې اوس دوی د بسکشي په لوبه کې له مصنوعي خوسی څخه ګټه اخلي.
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوهمې نیمایي کې مخکښې ښځې پروګرام هم لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. لاینز دا خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې کړي. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ معموله نن کابل ته ورسېده. په دې مرستو کې چې اندازه یې 16 ټنو ته رسیږي، اوړه، غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي. د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي. د طالبانو حکومت ویلي دغو ځانګړو استازو نن په ارک له ملا عبدالغني برادر سره خبرې کړي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورتلی له لوی اډې نور سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه. د راپورونو له مخې 15,000 افغانان په دې اډه کې په 2 میاشتو کې دېره شوي وو. د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د ځورونې د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ. او ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ.
صفی الله ستانکزی و چې لنډ خبرونه در واورول و سم سپورتي خبرونه واوري.
په کابل کې د سوپهنې د سیالیو په دوام ټاکل شوی نن د سوپهنې لوبغاړي په نهو برخو کې د خپلو سیالانو سره لوبې وکړي. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب خاریزاده نن ازادي راډیو ته ویل په دغو سیالیو کې به د 8 څلوېښت، 55، 63، 65، 71، 75 کیلوګرامو وزنونو لرونکي لوبغاړي په خپلو کې سیالي وکړي. د ښاغلي خاریزاده په خبره دغه سیالي د 180 ورزشکارانو په ګډون د اقرب میاشتې په 15مه د اولمپیک ملي کمیټې د څوک وهنې په جمنیزم کې پیل شوې او د شپږو ورځو لپاره به دوام وکړي. په دغو سیالیو کې له 1 تر 18 کلونو عمر لرونکي لوبغاړي ګډون لري. دغه سیالي هر کال د کابل ولایتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د انتخاب هدف ترسره کیږي چې د سیالیو په پایل کې بل 180 کسانو څخه شپږ شپږ لوبغاړي د کابل ولایتي لوبډلې ته انتخاب شي. د کابل فوټبال لیگ د بی ګروپ لوبو په دوام د انصاری لوبډله د سباون او د یما شهید لوبډلې بده او د یمن شهید لوبډله به د جوانان په وړاندې د لوبي ډګر تلاړي شي. په پرونی لوبو کې ستاري ازادي د متحد چارني په وړاندې ولوبیده او ترمنځ لوبه مساوي شوه. د دې ګروپ دویمه لوبه کې د سولې لوبډلې د یارانو شمال په وړاندې لوبه وکړه او په دې سره د سولې لوبډلې وکړه شول د څلورو ګولونو په وهلو سره سیاله لوبډله ماته کړي. بیا دونی ورده چې په بی ګروپ کې دروستا او جوانان شیوا لوبډلې ولوبیدي او لوبه مساوي پای ته ورسیده او په بل لوبه کې قطر اف سی وکړه شول دیو ګول په وهلو سره رفا لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دغو سیالیو کې دیش لوبډلې په څلورو ګروپونو کې په خپلو کې سیالۍ کوي. د ګول نړیوال ویبپاڼې د 2021 کال د فوټبال 10 غوره لوبغاړي معرفي کړل. د دغو غوره لوبغاړو په منځ کې د بارسلونا پخوانی او د پاریس جرمن اوسنی لوبغاړی لیونل میسی د 2021 کال غوره لوبغاړی بلل شوی. په همدې حال کې د ریال مادرید پخوانی او مانچستر یونایټد اوسنی لوبغاړی کریستیانو رونالدو دویم او د بایرن مونیخ پولندي ستوری روبرتو لوفانسکی دریم غوره لوبغاړی بلل شوی. د لیورپول مصري لوبغاړی محمد صلاح څلورم او د پاریس سن ژرمن فرانسوي لوبغاړی کیلیان ام پنځم ځای خپل کړی. د 2021 کال د غوره لوبغاړو شپږم او اووم ځای په ترتیب سره نارویژي ایرلینګ هالند او ریال مادرید لوبغاړی کریم بنزیما ته ځانګړي شوي. په دې توګه اتم تر لسم مقامونه د چلسی لوبغاړی کانته، د منچستر کوین دوبریوینه، د منچستر کوین دوبریوینه او پاریس سن ژرمن نیمار خپل کړی دي.
مخکخی خزی
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې میرحمت صاحبای پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې له سیاسي کارپو او خبريالي امينه وردک او د تلویزیون له ویندوی هوسی احمد زی سره خبرې کوو امینه جانی ډیر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ
تاسو نه هم مننه چې تاسو مو بلنه راکړه سلام ټولو ته
ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوی اعلان کړ او ګڼ خبريالان له خپل دندو ګوښه سول تاسو د خپل کار تجربه له موږ سره شریک کړئ چې تاسو آیا اوس کار ته ځی که تاسو دند هم لبینه تللی ده
رسنۍ ورځ تر بلې مخ په پرمختګ دی او وده کوي خو زموږ افغانستان کې هر ورځ چې تیریږي رسنۍ شاته کوي د میډیا او د طالبانو ترمنځ او د رسنۍ د طالبانو ترمنځ لوی ستونزه ده پرته ده چې طالبان تل دا نیوکه کوي چې دوی ولې پر موږ باندې نیوکه کوي ولې انتقادونه کوي ولې پیښې دا ډول د دوی پر خلاف باندې انعکاس ورکوي هغه څه چې دوی غواړي ولې دا ډول د رسنۍ په هغه شکل باندې چې دوی غواړي او موضوعات ول خلکو ته وړاندې کوي نه نو دا هغه ستونزه ده چې طالبانو د شلو کلونو را په دې خوا خپل هغه وسلوال ټیم ته دا خبره کړې ده چې رسنۍ د دوی پر خلاف باندې چلیږي په اصل کې دا خبره نه ده د رسنۍ دنده ده چې حکومت باید هغه کارونو ته متوجه کړي چې هغو کارونو کې ستونزې پرتې وي نیوکه وکړي تر څو حکومت ورته نور توجه وکړي او د نور موضوعاتو مخه ونیسي د بدبختیو مخه ونیسي او بل لکه څنګه چې تاسو وویل چې ورځ تر بلې د خبريالانو وضعیت پر افغانستان کې مخ په خرابېدو دی بلې د خبريالانو د فدراسیون له سروې نه هم دا معلومیږي چې وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی او موږ ګورو چې هر ورځ په ولایتونو کې په مرکز کې او په بیلابیلو ځایونو کې خبریالان لا پورا او پراخ کچا باندې دوی له وښونو سره مخامخ کیږي په ټول افغانستان کې یو شلو درې پنځوس رسنۍ چې خپل فعالیتونه د طالبانو دراتک سره بند کړي دي او وزره کارکونکي خزینه کارکونکي او نارینه کارکونکي په دې کې په مختلفو برخو کې چې پر رسنوي کې په خوا کارونه کول یو تعداد کسانو یې هیواد پریښی یو تعداد کسان د ننه په هیواد کې د اوسني حکومت د ډار نه دوی راوځي نه کار نه کوي خپل کار پریښی دی او چاپي رسنۍ ته کوم وګورو ډېر سخت ځپل شوي دي پنځلس سوه چاپي رسنۍ چې په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نامو باندې چې دوی فعالیت کوي نن موږ ګورو چې دا کچه ډیره ټیټه شوې ده نو خلکو کې ډیره سخته ویره پراته ده رسنۍ هغه خپل استقلالیت متاسفانه چې ورځ تر بلې له لاسه ورکوي او طالبان په سمه توګه باندې رسنۍ کنټرولولی نشي دا باید دوی په یاد ولري چې رسنۍ د زور له لارې نه کنټرولېږي د کنټرول په خاطر باندې باید دوی یوه سمه پالیسي سمه اداره او مدیریت رامنځته کړي او تر څو دغو مدیریت او پالیسۍ پر اساس باندې خپل کار مخته بوزي رسنۍ د پریکړې په هر ټولنه کې رسنۍ ته اړتیا لري او اوس خو ټوله نړۍ ډیجیټل نړۍ ده او هر چا سره رسنۍ شته که دوی دا وایي چې موږ به په دې انحصار او په دې ډول پارسي او کنټرول باندې چې د زور لارې مخته ځي او رسنۍ به کنټرول کړي یا هم خبريالانو تهدید دوی لوړ کوي نو په دې طریق باندې دا کنټرولې ریږي نه او موضوعات نشي پټولای ځکه زه په اوس وخت کې زمونږ د هر وګړي سره ټلیفون شته مجازي رسنۍ شته چاپي رسنۍ شته او بل ټلویزیون رادیو هر څه موجود دي او هیڅ موضوع پټیدل امکان نه لري نو ښه دا ده چې باید یوه غوره پالیسي رامنځته شي دا به هم د اوسني حکومت یو یو غوره کار وی هم به درسنوی لپاره چې اوس بشماره خندونه رامنځته شوی دي دا به هم کم شي او ورو ورو به پرمختګ ته لاره پرانستل شي.
که تاسو د خپلو زده کړو او فعالیت په اړه یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
مخکې له دې نه چې زه د معلوماتو په اړه باندې خپل فعالیت په اړه باندې تاسو ته ووایم، ملالۍ جانې، ګورو چې په اوسني وخت کې او د افغانستان په تاریخ کې په نورو حکومتونو کې او تر نن ورځې پورې دا درې میاشتې کېږي چې د دوی حکومت دی، نو په پراخه کچه په ټولو برخو کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. اوسني حکومت کې یوازې مېرمنې د رسنیو په برخه کې له بده مرغه ځپل شوي نه دي. مونږ ګورو د تحصیل په برخه کې دوی وځپل شوې، په اقتصادي برخه کې دوی وځپل شوې، د کار او فعالیت زمینه ورته بنده شوه، دفترونه ورباندې بند شول، د ښځو اړوند کوم وزارت چې و دا ورباندې بند شو. همدارنګه په نورو ټولنیزو برخو کې د حکومت د جوړولو په برخه کې چې نور مخکې کار او فعالیت کوه، ښې برنامې او پالیسۍ به حکومت ته وړاندې کول او خپل نظریات به ورسره شریکول. نن ګورو چې ټولې دروازې د میرمنو په مخ باندې تړل شوې دي او دا وضعیت که نور هم دوام وکړي، نور به هم به رسنۍ هم به نورو برخو کې مونږ په پراخه کچه یو لوی ناورین به رامنځته شي او دا د افغانستان د اوسني وضعیت پر ګټه نه یوازې د اوسني حکومت پر ګټه نه ده، بلکې چې سیمې ته نږدې هیوادونه او نړیوالې ټولنې ته هم پر ګټه باندې نه ده. او کلونه را په دې خوا په رسنیزه برخه کې ما فعالیت کړی او همدارنګه بنسټونو هغه بنسټونه چې د بېوزله خلکو سره یې مرسته کوله په دې برخه کې ما کار کړی، ټولنیزو مسایلو کې ما ونډه اخیستې او بل حقوقي او مدني فعالیتونه. دا زما په دو برخو کې ما دنده کوم او هیڅ کله زه دا حق نه ورکوم چې هغه څه چې ما ته اسلام قرآن راکړي هغه زه هیچا ته حق نه ورکوم چې هغه زما نه واخلي. تعلیم زما حق دی په هر ډول، حتی که زما سر لړ شي زه دا کار کوم او زه دا زمینه ځان ته کورنۍ ته او همدارنګه خپلو خویندو ته تر کومه حده پورې چې زما توان دی د دوی لاسنیوی به وکړم. او د غږ پورته کول دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. په هر ډول چې کېږي زه غواړم چې د میرمنو د خویندو غږ ووسیږم او د دوی ستونزې او غږ تر نړیوالو پورې ورسوم او دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. د بېوزلو سره مرسته وه چې دا هم که څه هم له بده مرغه د دوی پر اتاک سره ما دغه فعالیت له لاسه ورکړی دی او زه اوس فعلا پر کور یم او ما ته د تګ اجازه نه راکول کیږي او تر نن ورځې زه ورسه په تمه یم چې دوی کله دغه امرسانی به خلاصوي او میرمنو ته هغه خویندې هغه میندې چې زما په رقم باندې د امداد رسانو موسسو سره کار کوو او بېوزلو کسانو سره د بې ځایه شوو کسانو سره یا هم په رسنیو کې دنده درلوده، دوی تر اوسه په تمه دي چې کله دغه زمینه ورته مساعد کیږي چې دوی لاړ شي خپلو فعالیتونو ته. او دا بهانه خو اصلا زه نه منم چې دوی وایي د امنیت له کبله مونږ دوی ته اوس اجازه نه ورکوو، دا یوه بهانه ده. دوی اصلا د میرمنو حضور د میرمنو شتون ته احترام او ارزښت قایل نه دي او د انسانیت له نظره دوی د نارینه و سره مساوي نه ګڼي. او دا خبره چې له بده مرغه چې مونږ د دې پر ځای باندې چې زمینه سازي وکړو، د دې پر ځای باندې چې د میرمنو ملاتړ وکړو، دوی ته خنډونه جوړوي او دا محدودیتونه د دوی پر ګټه نه دي او دا محدودیتونه نشي کولای چې میرمنې د کار او فعالیت نه پرېږدي. اوسنۍ د افغانستان میرمنې خویندې پخوا هغه پخوانۍ میرمنې نه دي چې دوی چوپ اوسیږي، دوی به د هر تهدید د هر محدودیت او د هر وضعیت سره د تل په شان باندې به مبارزه وکړي او د خپل حق غوښتنه هرومرو کوي.
اوس هم زه ارزم د دې خپرونې دوهمې میلمنې ته حسی احمدزی چې د تلویزیون ویندوی ده. حسی جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي په دې خپرونه کې.
سلامونه ډېره زیاته مننه ژوندۍ سي اغلې بشید. باندې جنو ته یو سلام دی د درنو اولیدونکو د ټول کسان د سلام وړاندې کوم چې همدغه زموږ خبرونه او رسمنه نه مهرباني
حسین جان تاسو د امینه وردک سب خبري واوریدلې تاسو ک د خپل ژوند په اړه باندې مشتایو څه وایست
د دې زه ته مننه جن دی چې په افغانستان کې یو څه چې زه هغه په برخه نه پدایږم چې ما فعالیت کړی کار کړی الله تعالی موږ لرو دې ته ته دې چې د افغانان انجن دی پیغلې دي چې په افغانستان کې لکلو لکلو وایي چې دې ته زحمت استل ده هڅه کوي دا بیا وی سره د شبل اخره اګه قال دې درته درجه ته ورسېږي چې هغه کوم زحمت چې دې سلګه کې د ذکر په برخه کې هغه کې د درته په برخه کې هغه نور و په نور باندې په برخه کې کار کړل دا اقل نن ورځ دا فرصت د دې ته پیدا شو چې دې د کوم زحمتونه چې دلل دي نن ورځ لمده څخه خبرې استفاده کوي خو لږه مرغ ته دې شمیر فعالیتونه په خپل تاسو موږ شاید حال چې په افغانستان کې هرڅه ټوټه په درې دي هغه که خواني ظهیر یا که د وظایف په برخه کې هغه که هر هغه برخه چې په افغانستان کې خو په تیر شلو کلونو کې بل څه راوړل نه درلودل دي کارونه کوي دي او په ټوټه درې دي خو دې نه امید په کوم کې پاتې شي دي هیڅ څه مرجنه څه د اقل د دې د आवाज او ری چې بل خراب دی په دغه برخه کې که زحمت یې سره دې کوي کارونه کوي دي نن هغه ورځ چې هغه هم د خپل ځان د دفاع لپاره د خپل ځان د تحصیلاتو د پرمختګ لپاره دی باید کار وکړي د خپل واد لپاره دی کار کوي خو بل مرغه چې د دې आवाज ادب سره دی شته چې په افغانستان کې شمیر د ستنې چې هغه سم لا هم د خپل په برخه کې دي چې د خپل د فعالیتونو په برخه کې چې خو ته ډیر پر دغه بنسټونه د ټول خیالي او د اساس خو د خپل په نوم باندې د پروژې واسطه یې په افغانستان کې دې فعالیتونه وکړل ا دا چې په ثاني حالت کې د انجینری د خپل د ډیر فنې د دګر انجینری د دې د سخت شرایط کې باندې پاتې دي خو له بده مرغه کوم فعالیتونه چې د یو شمیر بنسټونو د دې په نوم باندې مختورلې پروژې د دې په نوم باندې اخیستلې او سمغه بنسټونه له بهر وتلې دي او له بهر څخه یو نیمه واز راوچتوي چې واکه د افغانستان کې انجینری درس ویلو کې زحمت ویستلې او د دې حق وړل شوی بالکل د افغانستان کې د انجینری حق وړل شوی دی هغه کې درسنې په دګر کې دی یا هغه انجینری دی چې اته اوس په پانتونو کې پاتې ځکه انجینری دی چې په پانتونو کې ورسته سمستر د چې بل خراب وي خپل لوړ زده کړې ختم کړي دی او سند ترلاسه کړي خو هغه دې چارې انجینری ټول کوکرم باندې بسر نوښت پاتې دی او دې ته پرم دی چې څو د اسلامي مراد ته تسلیم کړي چې انجینری شي کولای چې هغه به پانتونو ته ورسیږي او بیا هغه د مکتب ته ورسیږي دا چې په دې باندې دې ځینګار کوي چې موږ هم خو ته په ټول کې یو حق ورکوم دوی ته ځای ورکوم هغه کوم حق چې دین اسلام او شریعت دې لپاره او زه کړی د دې پر اساس باندې مختصو خو له بده مرغه کړي چې پرې هیڅ داسې کوم څه نه شي چې انجینر هغه مو چې لري چې دوی په راشن کولو کې چې د لاسره ورنه درلودلې اده خل نن هغه ورځ چې دوی کولای شي په دې ډاټ سره په دې اطمینان سره خپل د احمد څخه دې استفاده وکړي دلته په افغانستان کې د تحصیلي برخې کوم غټه سره د دې په دې سخت شرایط کې انجینر درس ویل د ذکر کړی اته دا چې کورنۍ دې چې تاسو خپل فرصت لپاره شمل دي خو دې د ذکر په برخه کې به کوشش کړی چې قدر چې ځای ورسیږي چې افغان انجینر له نورې ودونو سره سیال پاتې شي افغان انجینر په نړیواله ډګرونو کې دی وځلېږي د افغان انجینر د افغان خځو هغه مظلومه طبقه چې په افغانستان کې تریسه پورې پاتې شي د تل دې خپل په افغانستان کې تر په نړۍ شوري د لاخه دغه برخه ته ډیره چې دګي کوي کومه بعده مرګه فکر کوم تریسه پورې هیڅ د کوم نه هاتې د کوم باندې نه پیدا شي ا د خپل موږ خپل دا غاغور ورته یو خپل आवाज چې خو چې دا زموږ حق دی دا زموږ مسلم حق دی چې موږ په دې سخت شرایط کې کوي انتحار شې د کله فجار شې د کله د کوم جن مسله را مسته دي یا د نور وسله او ډول فعالیت د خبره اعلان دی جوړو د ذکر د دې په مقابل کې خان وخت ته ودی د دوه ټول سره سره موږ د ټول ریسک خپل غړ باندې اخی چې د موږ وتیلې او موږ خپل درس د موږ خپل کار کړی دا او له هم په دغه امید چې د کل موږ باید دا اوس ټولې کې باید فعال پاتې شو لکه څنګه چې بلوري ټولې نه انجنیر دی هغه فعالیت کې کار کوي هغه نارینه سره په پیو لیول په سټیج په دې ولا د سیده خپل حق خو خپل خپل आवाज او چکر دی خو له بعد امر غمن د تریس په لټه په افغانستان کې هتاه غل مرمل حقوق چې خپل ته باید ورکړي هغه د ذکر به وي دا پر دې خبره چې موږ نه شو رسیدلی نو دا غوښتل چې اتیر شل کلونه کې د ذکر د بهیر په برخه کې یو لوی اندېښنې او لوی تشویش د جنل لپاره ده چې ا د خپل د غل مرمل حق چې اسلام او مخدو ته ورکړي چې بس اسلام او شریعت په بل باندې د خبره کې هم کړی وکړي دا حقوق به په ځای کړی چې موږ ته د اجازه ورکړي چې هغه ورشي ا د خپل خپل تحصیل او ذکر دی د مخې دې په چې په پلو باندې ستنو په لوی اداراتو کې د خپل کار کول هغه بیل بس کېدل شي چې کچې اسلامي مراتب وړي په دغه برخه کې باید همغږي وکړي په دې برخه کې باید همکاري وکړي هیڅ د حکومت نشته چې هغه د پرته له خوځو څخه خپل حکومت جوړي لکه څنګه چې ویل شوی دی په خوځو د ټولنې او د یو جامع لیمه برخه تشکیل بالکل افغانستان کوم د څه چې چیرې خوځو په ټولنې کې کارول کړی دی د سوند د چت خپل امر د اسلامي مرکز ورک ورته مخه مخشي نو احيانا دلته په خوځو کې یو ډېر یو شمېر مشکلات پیدا شي چې دوی نشي کولای خپل کابل خپل چارې پیدا مور کړی دی لمن دې چې د دې مرکزات سره اته خپل من خپل د لمرني حقوق ته لاسرسي پیدا کړو.
حسین جان تاسې یادونه وکړه چې جنو په ډیره سختی سره خپل زده کړې کړې دي په افغانستان کې. تاسې د خپل ځان په اړه باندې کومه څه یو څه معلومات راکړئ چې تاسو تر کومه پورې زده کړې کړې دي او بیا څنګه کار مو کړی دی؟
بدلته موږ په افغانستان کې په داسې سیمه کې اوسېږو چې هلته ځکه د انجینرو وکړل لا هغه شرم غړي بیا پات څخه چې رسنۍ تر اوسه لري هغه په خپل پندون ته دي تر هغه نور نور زده کړې کوي ته سم په دې سخت شرایط کې تاسو د خپل دین کورلې دین فاميلیونو له ارخم ګواخل سوي بیا ماته وایي چې دي چې دا ډیر بد ده چې ته دې پندون ته دي کینیا له کار سره درته یا لکه چې ته دې تلویزیون کې کار کوي ته ډیر چیلنج زما په مقابل خو سره لدینه ته ما د خپل کورنۍ سپورت هي ما تر سره او چې بل اخره ما خپل لمرني زده کړې تر لسانس ته چې پرور رسولې چې زه اته سلولین بجې بدل کور ته خواته تر هغه چې د پنځم ته په واخ سره ورته یو معنا درس مسنسي دا هغه حالت چې په سلور کلونی کې مال تطیر کول بل اخره تر لسانس کې مختلف زده کړو رسولې په چې د معاصرې په برخه کې نو موږ انده هم ورکړو چې بل اخره باید اړه قضا موږ د زده کړو به یې یا د زده کړو مکه لوړ سي پی ایچ ډی ته ورته یو خل بعد مرغه چې نو اسلامي امارات لغې تحولات تر موږ سره هغه څه چې د بهیر د زده کړو بهیر لکس خان سره مخامخته اغه ته د اقتصادي ستونزې له کبله تاسو وایم یا دې ته په نور دي مشکله دي چې دا څنګه کبله ترې پر موږ په دې لیټه باندې دي چې دا خپل خپل زغ د مخسري کوم پروګرام چې دا د پنارو چې د لاس د مخکله شي په چې دې د درسنې په دغه کې ما د پنځم ته جریان کې په هغه برخه کې کار پیل کړو هغه چې ما وختل د پاتې او فال جنې پاتې په دې لنه کې چې زما په واس کې بیا چې زو سره علاقه لرم د خپل برخه کې خپل ځان ورسوم او کوم هدف چې ما خپل ځان لپاره ټاکلی دی دې هدف ته ورسېږم ترې بل څه څه پر رسنیو کې زه خپل هغه دفتر رسیدلې یم چې خپل خلکو ته زمبي غیر رسنیو لري خدمات کوم هله چې ټول نه هوادوالو ته دغه خدمات د قناه وړ وګرځي نو په مجموع کې د لوړ زده کړو په برخه کې تاسو ته زموږ د زده کړې نیمه پاتې شي او بدبخت نه چې موږ څنګه ممکن شاید موږ د زده کړو ته ورسېږي یا شاید نه ورسېږو څنګه لکه څنګه چې موږ وړاندې تاسو ته ویل بل څه دي په دې سره چې موږ مخکې خلک جوړولای شي تر څنګه یو پی مثلا چې ډیر زیاته جدي ګونه د زموږ پر مقابلین فصل ته خبره چې په افغانستان کې د ژورنالیستان د بخصو د انجنونو وزارت څومره بعد په څومره سخت شرایط کې دی راوځي دا څنګه چې په لسوالي کې یو جنې کار کوي د علاقې څخه راوځي یو خار ته ذکر کوي په مجموع کې دا غوښتنې دوه ننګونې دي چې سره له دې بیا موږ هم کوشش کوو هڅه کوو چې خپل هدف ته ځنور او راځي وظیفې ته خپل د غدل د مجاري نشته لیدل.
تاسو اوس یادونه وکړه د خبرو په پای کې چې تاسو اوس هم کار کوي کار ته ځي د دغه کار پر مهال باندې د درومیاشت مخکې چې طالبان وخت نه ورسېدل او اوس ترمنځ څه فرق ویني
د تیر کې کڅم د جورنالستان په تیر حکومت کې څومره چې آزاد لاس یو خبريال بیتولري مثلا تر لاسرسي ولري لبه د مرغ مونږه په تیر حکومت کې ملي دین محدودیتونه سره مخامخ ولول ولته خاصې د زموږ تن راکول کېدل چې د مورګ باندې باندې غړي واتي باسه د ریپورت پر جوړ کو په نوی حکومت کې موږ داسې مشکلات را پیدا کړې دي چې خبر اعلان محدود شوی دي هغه څه چې د خپل دوی په مغه د خپل دغه پښتنه چې دوی باید له مسول چارواکو څخه فکر تعال چارواکي هغه ته یو بل کس دی چې بل اخره هغه د خبرې کې مسول دی هغه ته پښتنه وشي موږ نه شو کولای چې په تاسو ته په دې چې د خپل پښتنه کوو چې راځي نه موږ پښتنه کوو چې تاسو په دې نه شو دې اداره چې هغه دې ته موږ ته اول راکې چې تاسو دا څه ویلې دي که ممکن بل څه تاسو دا څه ویي چې تاسو خپل دفاع لا تور کې نو په مجموع کې محدودیتونه څه خبرلانه په مقابل کې مثلا ته تعالی سره محدوده او د هغه څه چې په تیر حکومت کې موږ سره مخامخ وو چې تر اوسه په دې حکومت کې د مشکلات لکه څه دي
تاسو د خپل کار پر مهال باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې نور کار ته نه ځي تاسو ته څه ډول ویل سول چې نور کار ته مرزي
ملالې جانې نن متاسفانه لپاره د مرګ لکه څنګه چې د خالدی خور خبرې ما اوریدلې زما په ټولنه کې زما د ولست ترمنځ دا ډول دردونکې کیسې لحد نه زیات دي نن د خالدی زما او زما د ګران میلمنی چې زما سره په بس کې دي د دوه پشان باندې په زرهاو دا سنجونه مایندې خويندې ځوانان مونږ په خپل درددلې ټولنه کې لرو چې د دوی ارمانونه د خاور سره یو شوي. دوی چې کوم پلانونه درلودل اوس هغه نشي کولای چې هغو پلانونو اهداف ته ورسیږي. له بده مرغه دا 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 دردونکې قصې زموږ په ټولنه کې دي او دا شخصا ماته ډېر درد راکوي. نن ولې په افغانستان کې د افغانستان نیمایي برخه چې میرمنې تشکیلوي دوی ولې له یاده وتلې؟ د دوی غږ ولې نه اورېدل کیږي؟ دوی ولې وهل کیږي؟ ولې ټکل کیږي؟ د دوی ستونزه ګناه څه ده او دوی ته ولې د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي؟ زموږ افغان میرمنې هر خور او هر مور مایندې چې موږ په دننه په افغانستان کې لرو د دوی هغه حقونه او د دوی هغه خواهشات چې دوی لري هغه برحق خواهشات دي. موږ د دوی نه د خپل د شرعي د خپل د قانوني او د خپل د اسلامي حق نه زیاته غوښتنه نه ده کړې او لپاره چې دوی په دې برخه کې دی دوی په پوره کېدلو په برخه کې اصلا کار نه دی شوی. ورځ تر بلې محدودیتونه ډیریږي. ما مخکې هم یادونه وکړه بله له بده مرغه چې د رسنیز فعالیت تر څنګ چې زما رسنیز فعالیت بند شوی دی چې له مختلفو سازمانونو او رسنیو سره ما کار کوو اوس فعلا پر ما بندیز لګېدلی او زه کار نشم کولی. زه د پخوا په شان باندې چې ما یو شمېر خبري سایټونو ته لیکنې لیږلې اوس دا کار پر ما بندیز دی. زه دا کار نشم کولی او زه نه یوازې د خپل د ځان د مسؤلیت لپاره دا کار نشم کولای بلکې زما لپاره زما د کورنۍ خطر سره مخ کیږي. او بل دا چې که دا کار وکړم نو که هر مېرمن د دوی د شرطونو او د دوی د قوانینو نه یو قدم ښه اخته کیږي نو هغو پایله به مرګ وي. او زه دا نه غواړم چې دا ډول پېښه ماته او زما کورنۍ زما نورو خویندو ته رامنځته شي. نو دا ډول بعد پېښې له بده مرغه چې ډېرې زیاتې په نن او سبا ورځو کې مونږ ګورو.
اورېدونکو تاسې د مخکښ ښځې پروګرام واورید له امینه وردک چې په افغانستان کې خبریاله ده او هوسۍ احمدزی چې دا هم د تلویزیون ویندویه او همداراز خبریاله ده. له دوی څخه مننه کوو. د خپرونې وخت پای ته رسېږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی سور نری زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی تور نری بے حیستہ بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا گوڑا سے بگڑو نہ گرز جدائی دا زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی ستور نوی زندگی رے دل مانا چھ کتاب کی ستور نوی تم میں
نش یادول نو می نش اخستل هل تا خار د سراغونو او کنش تو یاول غم د نش خارول کار وچ در نہ ہے نو نو تا پگڑ کے نایا خود تا بند پوے دم تا ہر نفس کے زیم لا دی نور یم دستر گو لا دے اوس مگو گل کے جڑ دے غاڑی نو می واخلے پٹ پو کے پو غزل کے گرزا میں شنگے